کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې دي چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. په دې بحث کې به تر ډیره د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه خبرې وسي. راغلي میلمانه به ستاسې پوښتنې جواب کړي، تاسو هم کولی شئ خپل نظر څرګند کړي او خبرونې ته زنګ ووهي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام اوروز فریبا ظاهر، تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر وړاندې کوم. پاسارکته سمه مهم خبرونه سرچ کې. افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبیندي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي، او د افغانستان دفاع وزارت په هرات ولایت کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبیندي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې کته هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل سوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او شنظر لرو ورته. خو د مونږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کېږي، دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
ټاکل شوی سبا جمعه مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د کوربه روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي هم ګډون ولري. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن یې لومړۍ ورځ ده، د سوریې په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو، د داعش وسله والو پر وړاندې مبارزې او د ناتو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کېږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دغه غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناتو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2040 میلادي کاله تمویل کړي. ټاکل شوی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د بروکسل په وخت تر غرمې وروسته له خبریالانو سره خبرې وکړي. د موري د چهارشنبه پر ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د بهیر شفافیت او اعتبار د دې هیواد د سیاسي ثبات لپاره ډیر مهم وباله. د افغانستان دفاع وزارت په هرات ولایت کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت په ویلامې کې ویل شوي چې طالبانو نن سهار وختي د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې شاوخوا 15 طالبان ووژل شول. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی دی او 11 نور طالبان پکې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو یوې ډلې د امریکا د بهرنۍ چارو له وزارت څخه غوښتي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو قمندان ته ویزه ورکړي چې امریکا ته ورسي او د کانګرس غړو ته د سوریې د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په هغه لیک کې چې جمهور غوښتونکو سناتورانو لنسی ګراهام او مارشا بلاکبورن او دیموکرات سناتورانو کریس فون هولن، جین شاهین او ریچارډ بلومنتل پرون چهارشنبه د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو ته استولې، لاغې غوښتنه کړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو قمندان جنرال مظلوم کوبانی ته ژر تر ژره ویزه ورکړي. په استولې لیک کې دغو سناتورانو ویلي چې دوی د سوریې په شمال کې روان وضعیت ته چې جدي نه دی بلل سوی ډېره اندېښنه لري. دغو سناتورانو ویلي د کوبانی ورتګ به هم کانګرس او هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګټور وي. تر دغې غوښتنې څو ساعته دمخه ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د سوریې په شمال کې اوس دایمي اور باندې ټینګ سوی او د پر ترکیې هغه بندیزونه لري کړي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په تړاو یې پرې لګولي وو. ټرمپ یو ځل بیا له خپلې هغې پرېکړې دفاع وکړه چې د دغو عملیاتو تر پیلېدو د مخې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې کړې وه. د ولسمشر ټرمپ د سپتمبر د 8 نېټې له پرېکړې دوه ورځې وروسته د امریکا ملاتړي کورد ځواکونو د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې یوازې پرېښودل شول. د ایران لپاره د بشري حقوقو د څارنې په برخه کې د ملګرو ملتونو خپلواک څیړونکي په ایران کې د اعدامونو دوام خواشینونکی او د اندېښنې وړ وبله. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکي جاوید رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته پرون وړاندې کړی، ویل سوي چې تهران تیر کال ډېر ځلمکیان چې بلوغ ته نه و رسېدلې اعدام کړي دي. ایران تیر کال یوازې اووه په اعدام محکوم سوي ماشومان اعدام کړي او سږ کال یې تر اوسه پر دوو ماشومانو دغه سزا تطبیق کړې ده. ملګرو ملتونو د 13 کلونو د کم عمره ماشومانو اعدام منع کړی دی. ښاغلی رحمان ویلي چې په اوس وخت کې په ایران کې نوي تنه په اعدام محکوم سوي هغه کسان دي چې د جرم په وخت کې عمرونه له 13 کلونو کم وو. هغه ویلي چې د تېرې جولای میاشتې تر نیمه په ایران کې لږ تر لږه 103 کسان اعدام سوي چې پکې 2 ولس کلن ول. که څه هم د بشري